کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خپرونه کې به واوري چې نن د ناټو د مشرانو د غونډې دویمه ورځ ده. په بروکسل کې دا غونډه روانه ده. په دې غونډه کې نن تر ډیره د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. دا چې په کوم موضوعاتو خبرې کیږي په دې باندې به له بروکسل نه رپورټ ولرو. نور موضوعات هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ په ځینو برخو کې خپلې حملې پیل کړې دي. نامعلومو کسانو د لوګر په مرکز پورې عالم کې د نجونو او هلکانو یوې لیسې ته اور اچولې دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې باید ایراني ځواکونه له سوریې څخه وتلو ته وهڅوي. بشپړه خبرونه وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ په ځینو برخو کې حمله پیل کړې دي. د کندوز ځای چارواکي وایي چې تیر شپه د دولت وسلوالو مخالفانو د دغه ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ په پولي مومن او قولق کلیو کې ډلیزي حمله پیل کړې او تر اوسه په سیمه کې جګړه روانه ده. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته نشته روانه ده. ځایي سرچینې وایي چې په دغو حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي خو په دې اړه دقیق تلفات رسما نه دي تایید شوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي احمد آباد ولسوالۍ اړوندو د مچلغو په سیمه کې 150 وسلوال طالبان او 4 پولیس وژل شوي دي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویاند سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو او د عامه نظم پر کنډک ډلیز بریدونه کړي چې په نتیجه کې د عامه نظم 4 پولیس وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. تبسم وایي په جګړه کې حکومتي سرتیرو له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستی چې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 150 وسلوال وژل شوي او نامعلومه شمیر نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغه برید په اړه وسلوالو طالبانو رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د سولې ولسی حرکت غړیو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل پرلتیا تحسن پیل کړی دی. د دغه حرکت ویان بسم الله و تندوس ازادي راډیو ته وویل چې د برخوالو شمیر یې زرګونو ته رسیږي.
د ګډونوالو شمیر مزرګونه تر رسیدي. زموږ په ګډونوالو کې دا ځل خويندې او معلولین ورونه هم ګډون لري. هغه معلولین او مایبین چې د روانې جګړې پر مهال د خپل بدن غړي له لاس ورکړي دي او یا هم په ځانګړي ډول پاکستاني ځواکونه او د پاکستان پالیسي د لمنسوي چې له هغوی څخه د بدن غړي واخلي.
شاغلی وطن دوست وای د پاکستان د سفارت مخې ته به د دوی پرلت تر نامعلومی مودې روان وي. دغه حرکت په کابل کې د روسیه او امریکا د سفارتونو تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته دې ته ورته اعتراض کړی وو. د سولې ولسی حرکت غړي وایي هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې بهرني او داخلي لوري سولې او پخلاینې ته وهڅوي. نامعلومو کسانو د لوګر په مرکز پولي عالم کې د نجونو او هلکانو یوې لیسې ته اور اچولې دي. ویل سوي چې په دې لیسه کې تر زرو زیات زده کوونکو درس وایه. د لوګر د پوهنې ریاست وایي دغه پیښه تېره شپه د مرکز په 2 کیلومتري جو یک سیمه کې سوې ده. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې وسلوال کسان ښوونځي ته تر ننوتلو وروسته لازم تړلی بیا یې د ښوونځي ودانۍ ته اور اچولې دي. په پیښه کې د لیسې ټول لوازم تحویل خانه په لسګونه ټوکه دینی او نور کتابونه هم سوځل شوي دي. نن سهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدلو په پیښه کې یو کوچنی مړ شوی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاو الله خوږیانی تر پیښې وروسته رسنیو ته داسې وویل.
پنځمې حوزې اړوند کابل اډې پل ته څیرمه د ګاز ډبو په یوه هټۍ کې نن سهار شاوخوا 9 بجې د اور لګیدنې پیښه کې یو ماشوم شهید شوی دی. یوه هټۍوال په ګډون 2 نور ټپیان شوي دي.
د والی وانیاند وایي دا اور وژنې مامورین پر وخت سیمې ته رسیدلي او د نور مالیه او ځاني زیان مخه نیولې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې باید ایراني ځواکونه له سوریې څخه وتلو ته وهڅوي. نتنیاهو پرون ناوخته په خپل فیسبوک کې ولیکل، دغه پیغام یې په کرملین کې د کتنې پر مهال پوتین ته ورساوه. د ده په وینا په هغه کتنه کې دوی په سوریا کې د رواني کورنۍ جګړې او د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت په ملاتړ کې د ایران پر رول هم بحث وکړ. نتنیاهو او پوتین وړمه ورځ په داسې حال کې سره وکتل چې سبایه یعنی پرون پوتین د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای له لوري سلاکار علی اکبر ولایتي سره وکتل. پوتین له روسیې سره د تهران ستراتیژیک اړیکې وستایلې. د سوریې په جګړه کې له عالی رتبه اسرائیلي او ایراني چارواکو سره د روسیې د ولسمشر پوتین کتنه په سوریه او په مجموع کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ده د منځګړیتوب هڅې په ډاګه کوي. او په روسیا کې د 2013 کال د نړیوال جام د منځلوبو په دویمه مسابقه کې تیره شپه کرواشیا 2-1 په وړاندې انګلستان ته ماتې ورکړه. دا اول وار دی چې کرواشیا پایلوبې ته وځي او په پایلوبه کې به د راتلونکي یک شنبې په ورځ له فرانسې سره مخامخ سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل، ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. بروکسل نن د ناټو د مشرانو د دویمې ورځې د غونډې کوربه دی او ټاکل شوی ده چې نن به د ناټو د مشرانو د غونډې بحثونه تر ډیره په افغانستان متمرکز وي. افغان ولسمشر هم په بروکسل کې دی. دا په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د سولې ولسي غورځنګ نن د پاکستان په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته اعتراض پیلوي او هلته پرلت وهي. ټاکل شوی ده چې په ګڼ شمېر اعتراض کوونکي به په دغه پرلت کې برخه ولري. زموږ همکار په سیمه کې دی، له هغه به معلومات واخلو. په تیرو دوو ورځو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د سیمي فاینل لوبې ترسره شوې چې فرانسې او بلجیم د مسابقې څخه فرانسه او د انګلستان او کروشیا د لوبو څخه کروشیا ټیمونه فاینل ته ووتل. په دې اړه به هم تازه حال درته وړاندې کوو که وختو. ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل، نن د ناټو د دویمې ورځې غونډه په بروکسل کې روانه ده او تر ډیره یې بحثونه، نننی بحثونه البته په افغانستان متمرکز دي. افغان ولسمشر د یو هیئت په مشرۍ په بروکسل کې دی او په دې غونډه کې برخه لري. زموږ خبریال احمد شیبر، بلکې زموږ همکار احمد شیبر هم په بروکسل کې دی او دا غونډه له نږدې څاري. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به واورو چې د نننۍ غونډې نه څه توقعات کیدلی شي او په کومو مسلو به بحثونه یې په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو؟
انصت مننه. لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، نن تر ډیره د افغانستان په اړه خبرې کی چې په دې غونډه کې وار له مخه تیره شپه په ناټو یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې وویل چې له 2000 تر 2024 کلونو پورې به له افغان ځواکونو سره ناټو او د ناټو متحدان خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او دا خبره تایید شوې ده. لیکن دوی نورې خبرې دي چې نن ورځ په تر بحث لاندې وي. یوه د افغانستان د سولې مسله ده چې ټاکل شوې ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د ناټو له مشرانو سره پر هغه وړاندیز باندې خبرې وکړي او بحث وکړي چې د طالبانو ته کړی دی. او د دې ترڅنګ یو شمېر نور هیوادونه بل افغانستان سره د غوښ ناتر د ماموریت په چوکاټ کې د پوجانو شمېر زیات کړي. په دې ترڅ کې پرون د بریتانیا صدر اعظم تریزا می اعلان وکړ چې 1340 نور سرتیر به افغانستان ته واستوي. د اوکراین مقامات هم ویلي دي چې 13 سرتیر افغانستان ته استوي. ځینې نور هیوادونه به هم نن معلومه شي چې څومره نور سرتیر افغانستان ته لیږي. لیکن په ورته وخت کې د نورو ځواکونو د سوالو په برخه کې ورلمه خدش ویل کېدل چې جرمني ممکن افغانستان نو سرتیری واستوي. خو پرون چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ناټو له سرمنشي سره خبرې درلودې او د ناټو په دفاعي لګښت باندې انتقادونه کول، په ځانګړي توګه په فرانسې او جرمني باندې، تر هغه وروسته جرمني هم یو ډول عکس العمل ښکاره کړ او د جرمني صدر اعظم یې وویل چې په افغانستان کې له امریکا سره مرسته کوي، د امریکا د ګټو دفاع کوي. نو دغه ناندری شاید جرمنی په پریکړه باندې تاثیر وکړي، خو ځینې نور هیوادونه هم دې ته لیواله دي، ځکه چې راپورونه داسې وایي چې د افغانستان په قضیه کې د ناټو غړي هیوادونه، 9 غړي هیوادونه او متحدان هم نظر دي، خو په خپل منځ کې ځینې اختلافات لري.
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب. دا راته وایي چې دغه د افغانستان سره د مرستو د زیاتېدلو په اړه که څه هم تاسو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي، یو څه چې تر اوسه پورې خو ناټو تر یو حده پورې د تر یو کاله پورې که تاسو هماغه دقیق ورته ووایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل پر غاړه درلود، تمدید یې څومره دی، تر کوم وخته پورې به دوام کوي؟
په تیره شپه چې کومه بیانیه دوی خپره کړه، په دې بیان کې راغلی دی چې له 2000 تر 2040 کلونو پورې به ناټو او متحدان د افغان ځواکونو لګښت په غاړه واخلي او مرستو ته به ادامه ورکړي. لیکن د دې مرستو جزئیات تر اوسه پورې نه دي په ډاګه شوي، یوازې د روان کال 2013 کال جزئیات روښانه شوي دي. تقریبا 4 میلیارد ډالر مرسته د امریکا ده، او نږدې 2 میلیارد ډالر هم د ناټو د نورو غړو هیوادو او د ناټو د متحدانو لخوا د چلافان ځواکونو سره یې کوي. غالبا نن به د ورځې په ترڅ کې دغه مقدار هم معلوم شي چې دوی له افغان ځواکونو سره څومره مرستې کوي.
ډیره زیاته مننه کوو شیبر صاحب. دوستانو، احمد شیبرو چې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډه له نږدې څاري او له بروکسل نه اوس دالته په ژوندۍ بڼه موږ ته حال راکوه. نن د ناټو د مشرانو غونډه تر ډیره پر افغانستان متمرکزه ده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو خپرېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 99.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کېږي. لکه مخکې مو چې ویل، نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د سولې فعالان پر لټوي، دا به څومره اغیز ولري؟ یو شمیر افغان کارپوهان او د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته پر لټول ډېری اغیز لري او خلکو ته مهم پیغام رسوي. له دې ډلې ډاکټر کبیر رنجبر وایي چې له دې سره به په ملي او نړیواله سطح پر پاکستان فشارونه لا زیات شي. نسیم شفق په دې اړه له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د دې پر لټ د اعتراض د اغیزو په اړه پوښتلی دی.
لاریون دین لاهمیت دا کې او لاریونو کې دې کینره چې هغه پایله چې موږ ته تمه لګو هغه به ورنه لري. دې لپاره چې تر دې چې پاکستان خپل سیاست ته تغییر ورنه کړي، د افغانستان په حق له دې کې نړیوال ټولنه پاتې راځي او د دې سولې لاریون هم کوم چی نشي کولای، مګر دا چې عامه ذهنیت باندې مثبت تاثیر ورېدی په دې کې هیڅ شک نشته. او موږ ته ډېر زیاته مهمه ده او ډېر اهمیت لري چې په مجموع کې خلک یو موټی شي د دغه ناورین په مقابل کې چې علتونه معلوم دي.
رنجبر صاحب، تاسو ویل چې دا په عامه ذهنیت باندې تاثیر لري، آیا د پاکستان د سفارت مخې ته دغسې پرلت او اعتراض دا به وکولی سي یو ډول د پاکستان عامو خلکو ته دا انګېزه ورکړي چې ګوندې د پاکستان حکومت په تېره د پاکستان پوځیان د افغانستان په لانجه کې او په جنجال کې ښکیل دي او اصلي غاړه پاکستان ده؟
په صحیح ډول باندې په دې مطمئن نه دا په منطقي باندې تاثیر کوي، په نړۍ باندې تاثیر کوي. مخصوصا هلته هم تاسو عملا موږ د دې شاهد یاستو چې انتحاري حملات وسل پیر ګوندونو باندې چوغي سمه موضوع ګیري لري د افغانستان د صلح او جنګ په اړوند. دا دې خویندوی دی چې خپل انتحاري حملات هم چې کیږي پر لوی ګوندونو باندې چې حکومت په لاس کې دی او هر ورځ غونډې کوي هلته هیڅ نوع انتحاري حملات نه کیږي. مګر هغه ګوندونه چې هغوی غواړي چې سوله او امنیت هلته ټینګ راشي هلته انتحاري عملات کیږي. نو دغه لاریون دي موږ هم هلمندیانو زه یقین لرم چې هغه مثبت اغیزه ډیورند کرښې اخوا هم په ګډو فرګنو باندې واردوي او هغوی هم دې ته تشویقوي یو موټی شي او خپل غږ چیکي. عملا هم دوی دا کار کړی د پښتونخوا هغه لوی غورځنګ چې هلته اوس سر جي کړی دی د هغوی یو له شعارونو نه همدا دی چې افغانستان کې هغوی کراري غواړي او غواړي چې حکومت د پاکستان
بله. او ډاکټر صاحب رنجبر د دې ترڅنګ تاسو یو څه اشاره درلوده د منطقې په سطحه په نړیواله سطحه هم داسې یو فکر رامنځته کی چې پر پاکستان باید فشارونه زکه زیات سي زکه چې د افغانستان د کشالې او د مشکل او په افغانستان کې د جنگ د ګرم ساتلو یو ولایت هم د پاکستان دی.
یقینا اوس تقریبا یو اجماع مې سراغلی دی چې هیڅ وخت دغه شی هغه عامه نیتونه د نړۍ هم یو موټی نو لکه اوس یو موټی سی وی دی دغه حمزه لکه مونږه تازه وساتو د غورځنګ د پاکستان په حکومت فشار به ډیر سی او مثبت تاثیرات به هم یقینا د نړیوال سطح کې مثبت دي.
دوستانو هم دا اوس په کابل کې د سولې په سلګونو فعالانو د پاکستان د سفارت مخې ته د اعتراض په توګه د پرلتو حل پیل کړی دی. هلته زموږ خبریال هم شته دی او موږ به په څو راتلونکو دقیقو کې ورسره په تماس کې شو او تاسو ته به تازه حال وړاندې کړو. تاسو د دې پرلت د اغیزو په اړه د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کبیر رنجبر مرکه واورېده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
ولسمشر محمد اشرف غنی بلجیم ته د سفر پترس کې تیر ورځ د آذربایجان له جمهور رئیس سره د تیلو دوه وارداتو او د قانونو د کیندلو په برخه کې د همکاریو په پراختیا خبرې وکړې. کاغلی غنی له الهام علیوف نه وغوښتل چې د هیواد پانګوال په افغانستان کې د قانون نو د تیلو د څاګانو د کیندلو په برخه کې پانګونې ته وهڅوي. د جمهور ریاست نه په دې اړه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په دې کتنه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو یو پلاوی دی د آذربایجان نه د تیلو دوه واردولو او په افغانستان کې د تیلو ظرفیت د معلومولو لپاره ګډې ناستې ترسره او په دې برخه کې عملي پلان ترتیب کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې له آذربایجان سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې د غوړېدو په لور دي. دا وخت آذربایجان ته د افغانستان د صادراتو ډېره برخه قیمتي ډبرې جوړوي خو لاغه هیواد نه خوراکي مواد ډیزل او تیل افغانستان ته وارديږي. د فراه د سوداګرۍ او صنایع خونې د نامنیو او د برېښنا د ستونزو له امله په دغه ولایت کې سوداګري د چارې ټکنې شوې دي. د دغې خونې رئیس اسکر نورزین ازادي راډیو ته وویل چې د یادو ستونزو له امله د فراه ډېرو سوداګرو خپله پانګه نورو سیمو ته لېږدولې ده. دی وایي چې که حکومت د فراه امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي دا ولایت به له اقتصادي پرمختګه پاتې او خلک به یې له بېکارۍ او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 2,250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجو یوه 3 منۍ بوجۍ 2,200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1,120 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 450 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې بیه بدلېږي: $1.20، یو یورو 4.40، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19.40، زر ایراني تومانه 9.50، او زر پاکستاني کلدارې 540 افغانۍ.
دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه باوریدل. یوسف خان صدران درته وړاندې کړل اقتصادي خبرونه. وو په کابل کې د پاکستان د سفارت په وړاندې د سولې د فعالانو پرلت ته به ورزو خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د امریکا او روسیې ولسمشرانو له راتلونکي لیدنې هرکلی کړی. هغې پرون شپه د ناټو د مشرانو لپاره په یوه مخامنۍ کې دا مسایل یاد کړي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د جولای په 14 د فنلینډ په مرکز هلسنګی کې وګوري. سوی الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس راسره په استډیو کې دی. ستانکزی صاحب، د برتانیا او روسیې ترمنځ خو په دې وروستیو کې کړکیچ ډیر پراخ شوی دی، اوس ولې د برتانیا صدر اعظم د امریکې او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې هرکلی کوي؟
دا سمه ده چې د برتانیا او روسیې اړیکې وروسته له هغه چې په مارچ میاشت کې د برتانیا په سالزبری ښار کې په نوي چوک زهرجنو موادو د یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او لور یې یولیا مسموم شول، کړکیچنې شوې. خو د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي خبرې اترې یوازینۍ لار ده چې د شخړو خطر پرې اداره کېدلی شي. د هغې منظور کلتور لدغه خبراتورو د امریکا او روسیې ترمنس د راتلونکو اړیکو او تماسونو په اړه دي. په دې ترتیب تر زمې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جولای 14 لیدنې په اړه یو هیله بهونکې ارزونه وړاندې کړې ده. ولادیمیر پوتین او ډانلډ ترامپ د جولای 14 د فنلند په مرکز هلسنکی کې سره ګوري. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په بریتانیا کې یو پخوانی روسی جاسوس او دغه د لور مسمومیدو د بریتانیا او روسیې اړیکې ډېرې کړکېچنې کړې، او ان په دې خاطر د روسیې لسګونه ډیپلوماتان د بریتانیا او د هغې د متحدینو لخوا وویستل شول او روسیې هم په متقابل ځواب ورکړ. خو بیا هم بریتانیا له مسکو سره د اړیکو د ساتلو په باب په احتیاطي توګه باندې له دغه هڅو ملاتړ کړی دی.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا می څه ویلی چې کل روسیې سره ډایالوګ کار ور نه کړی دوی به څه کوي؟
تھریزا می ویلی، لومړی خو چې موږ له روسیې سره اړیکې نیسو باید له واحد او قوي دریزه وي د یوې روښانه راتلونکي په هیله. خو په دې اړه هم د دې خبره قاطع او بې تغییر یو چې روسیه په کومو مسایلو کې خپل رویه بدله کړي. د برتانیا صدر اعظم اغلی می ویلی چې روسیه وغواړي زموږ د ګټو او ارزښتونو د کمزوري کولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي، موږ په وړاندې په کلکه درېږو. می چې د ناټو په سرمشریزه کې حضور لري، په داسې حال کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې په اړه خوشبيني ښودلې چې د ناټو د سرمشریزې لومړۍ ورځ د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو ترمنځ، خصوصا د جرمني د تورونو پر د بدلولو تیره شوله. امریکا وایي چې ناټو او غړي هیوادونه د ناټو د دفاعي لګښتونو په برخه کې خپل ونډه سم نه ترسره کوي، او په دې خاطر له دغو هیوادونو ګیلمنه ده او سخت انتقادونه پرې کوي. په ځواب کې ناټو او غړي هیوادونه هم وایي چې باید امریکا خپل اصلي ملګری وپیژني چې منځوري د ناټو اصلي غړي هیوادونه دي. خو له دې سره هم د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې د ناټو غړي هیوادونه باید له 2% نه 4% ته ورسوي د ناټو په لګښتونو په برخه کې خپل ونډه. که څه هم چې دغه اختلافونه لانجې د ناټو د غړي هیوادونو ترمنځ دي، خو بیا هم دوی د روسیې په وړاندې په یو خلو ولاړ دي. د ناټو په سرمشریزه کې پروند روسیې په اړه باندې یو بیان خپور شو. په دې بیان کې روسی اعمالو باندې انتقادونه شوې دي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي دي چې موږ ټول متحد یو، په ګډه باندې به د جګړې په منصفانه ویش کې سره برخه اخلو. د داراس ویلي دي چې کچیرته روسیه وغواړي د کریمیا په څیر باندې د ناټو د کوم غړي هیواد په وړاندې عمل وکړي، نو ناټو به دې کار ته اجازه ورنکړي. د ویلي چې کریمیا په 2013 کال کې د روسیې لخوا خپل خاول سره الحاق شو، په دې خاطر هم د ناټو جنجالونه ورسره زیات شول.
ډیر زیاته مننه دوستانو صفی الله ستانکزه، او چې تاسو ترې د برتانیا د صدر اعظم تھریزا می د هغه څرګندونو جزئیات واوریدل چې د روسیه او امریکا د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې هرکلی کړی دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ته ورځو. محمد حدیث پردیس دا مهال د پاکستان د سفارت په وړاندې د سولې د فعالانو پرلت څاري. پردیس صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د پرلت په اړه راته ووایا. دغه د تا له ټلیفون نه خو د اعتراض غږونه راځي، دا د مظاهرې په شکل باندې دا خلک راغلي دي او که څنګه؟
بله، نن د هلمند د سولې ولسی حرکت دوی په کابل کې د روسي سفارت مخه تخپل اعتراض پای ته ورسو، او غواړي چې خپل لږه اعتراض په کابل کې د پاکستان سفارت مخه ته دی ته دوام ورکړي. دوی تقریبا خپل له دوی سره یو تعداد کابل خاریان هم یو ځای شوي دي، او همداراز یو تعداد معلولین دوی له ځان سره شعارونه هم لیږدوي. او همداراز دا شعار چې پخوا هم دوی لرو درلوده چې جنگ دی چې ژوند مو بدرنګ دی، او د دې تر څنګ د پاکستان په ادرس باندې بعض شعارونه له ځان سره لیږدوي چې د پاکستان په ولس په خطاب کې دوی وایي چې د پاکستان ولس باید نور په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. نو دوی غواړي چې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض تر نامعلوم مودې پورې دوام ورکړي. خان صاحب، له یو تن معلوم سره به لنډې خبرې وکړو. مهرباني وکړئ،
موږ راغلي وو روغله چې دلته وروګه موږ د سولې لپاره راغلي وو، سولې کاروان لپاره. هلته غواړي چې سوله راشي په خپلو تن کې د پاکستان او ایران او روغله د نور مملکتونو غواړو روغله چې موږ په وطن کې سوله راولي او موږ د سولې نه خلاص شو.
آن صاحب نو دوی سره معلولین هم یو ځای شوی دی.
تعداد څومره دی؟ تعداد دغلته دادی راټول شو خلکو تعداد څومره دی؟
بله آن صاحب تعداد سلګونه کسانو ته رسېږي چې دلته کوم کسان چې اوس له دوی سره روان دي نو شاوخوا 1500 کسان چې په دې کې پخپل هم دغه حرکت غړي هم دي معلولین هم دي همداراز ځینې چارواکي هم شته دي چې لاغې ډلې د ځوانانو چارو مهین هغه هم له دوی سره یو ځای شوی او شعار لیږدوي.
ډیره زیاته مننه کوو کور مودان. موږ به په را روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. دوستان محمد حدیث پردي سوچي په کابل کې د هغه اعتراض او پرلت حال راکوو چې د سولې یو شمیر فعالان پکې راټول شوي دي او د پاکستان د سفارت مخې ته تر نامعلومې مودې پورې پرلت غځول غواړي. دا د ازادۍ راډیو ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
د لوبو له میدانه
په تیرو دوو ورځو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د سیمی فاینل لوبې ترسره شوې چې د فرانسې او بلجیم د مسابقې څخه فرانسا او د انګلستان او کروشیا د لوبو څخه د کروشیا ټیمونه فاینل ته ووتل. د بلجیم ټیم په دې لوبو کې ماتې نه وه خوړلې او تر فرانسې د وهل شو ګولونو شمیر هم زیات و. دا چې ولې دغه ټیم لوبه بایلله دا به زما همکار تایر روشان راته وایي. روشان صاحب، دا چې د بلجیم د ټیم ګولونه هم زیات وو او لوبې هم نه وې بایللې، نو بیا ولې فرانسې ته مات شو؟
ان صاحب تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. شته هم ستاسو خبره چې بلجیم تر اوسه پورې په دغه نړیوال جام په لوبو کې هیڅ ماته نه خوړلې، یعنې دا اولین ځل و چې دوی د فرانسې په وړاندې مسابقه بایلوله. البته دلته یو خبره د یادول وړ ده چې دواړه ټیمونه، فرانسه او بلجیم، دواړه ځوان ټیمونه دي، یعنی چې ځوان لوبغاړي په هغه کې لوبې کوي او دواړه ټیمونه ډېر تکړه لوبغاړي لري. مثلا کره واخلو چې په بلجیم کې هزار د لوکاکو دبرونه دا هغه کسان و چې یعنی ډیرو خلکو دا ویل چې امکان زیات لري چې دا ټیم به اته فاینل ته ووځي. خو خرابې په دې کې سواله یا په اصلاح د دوی د بدې تعلیح په حساب چې دوی ډېره دفاعي بازي کول، دفاعي بازي هم ډېره نه خو یعنی اصلا دغه د فرانسې سره د دوی بازي داسې سواله چې فرانسې پر دوی باندې زیات فشار راوړي، د دوی ته مجبوره کړل چې دفاع وکړي. او د فرانسې ډېر تکړه لوبغاړي چې هلته هم بد موږ یاد کړو چې امباپو، امتیتی، ګریزمان او پوګبا دا هغه کسان دي چې یعنی په نړیواله سطح کې، په نړیواله کچه کې ډېر دوی نوم لري. نو خبره په دې کې وه چې د فرانسې یو لوبغاړي په نامه د امتیتی په یو شپېته یو 15 دقیقه کې وباشه ګول وه او بیا نو فرانسې خپل دفاع قوي کړه، دفاع ټینګ کړل او په دې ډول سره بلجیم ونه کړ چې دوی ته دغه یعنی ګول ورک.
دا راته وایي چې د فاینل لوبې په کوم ورځو وشي او د کوم لوبډلو ترمنځ به وي؟
بل ان صاحب، د فاینل لوبې خو نو لکه مخکې چې موږ ویل فرانسه او بلجیم په د لوب په پیل کې فرانسه راووتله او د کوریشا او انګلستان د لوب په نتیجه کې چې پرون وسوله او په دې لوبو کې کوریشا چې دا هم یو د انګلیسي په ارتباط باندې یو سرپرایز و، یو ډېر جالبه و چې کوریشا د لوبه یوړه. اصلا خو یعنی اکثر خلکو به دا ویل چې انګلستان یعنی قوي ټیم دی او انګلستان به دا لوبه یوسي. نو کوریشا راووتله فاینل ته. او البته دلته باید یو خبر بل هم وکړو چې انګلستان هم اول ګول دی وه، تریپیر په 15 دقیقه کې ګول وه، خو بیا هم انګلستان متاسفانه چې دوی یو قسم په اصطلاح دغه سوله دوی نور نو دا فکر کاوه چې موږ دا لوبه وړو. پاره دغه کې فوټبال کې استلاسه چې وای ک ته ضربه و نه وای نو بیا ضربه خوري، یا کجې واري و نه کینو واري در باندې کیږي. نو انګلستان نور کڅو چانسونه ډېر درلوده، ما دوی د خپل چانسو څخه د ګټو باندې خسته. نو ځکه کوریشا یوړه. نو ان سم ستاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې سبا چې او بخشي سبانه د شنبه په ورځ به د درې مقام د پاره لوبه د بلجیم او انګلستان ترمنځ وي او د فاینل لوبه به د فرانسې او د کرویشا ترمنځ د یک شنبه په ورځ.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تایر روشان و چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو تازه حال را سره شریک کړ. مننه ترې کوو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې